آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخېدي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې. د ورکشو عزیزانو د لاټه د پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. راځي پایل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو کډرمن دو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو د راغونډولو یا د کمی جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د همدې ستري ورځې د همدې ستري جرګې دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لاره پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لویه جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه سی یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دوی نظریاتو ته د دوی و کلونو ته احترام وسی. لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړی ول چې مالته د افغانستان بنسټ کېښودل سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان شمالی وزیرستان. این شلات میزدا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په فضل سره چې دا غ خلک ما فیصله وکو آ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي. خو ان شاء الله می امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو آغا کیو وو اره میشتا منا دمره مشکلات و دمره چې میشو یغه لري په قانوني رواتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی س گاډیر نا غټکړل په څټو خالکی په کې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډه واډی یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو. ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب دی. امیر امید ہے کہ پښتون په یو خلاکیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل میږي ودا سه فیصله کی د زوند پورا چې هغه بالکل پرهمن هوی او اسلامي هوی او هر څه شرایط پښې کیږي تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم. او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سره زیرو چې کم از کم سوګیس نشته داس دوز نشته لیار بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرونی موږ نه ولیدي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور د چې جرګې موږ سره وکي او د جرګې عزت ورکړي چې کم از کم مشرون د موږ رو پریږدي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا زجی بنی استدین کای په بنی شاه جی سوګړی زتاهانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابی ریم. خو میر دا غوړی دی چې میشته یو جن دا مقرر راشي په دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وېغنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټ یو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بنی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګه او د امن په باره شه جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې مې رامن غوړ تیر فالي امن خبره امن چې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیو رډې مې دا چې مستا الله پاک امن رو والے ملک شامن روشی من نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هوځه خالي امن روشی مې په دا ډېر خوښي او مې راځو دا زندگی په چاره دا.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي او چوا خوشاله دی په افغانۍ پکتیکان تیر رات په اند باندې راوایم چې واکېم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مستنی ته سرسوي که څه هم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي. باید مرستې نورې هم سره وشي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نورې هم مرستې ورسره وشي. زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي واقعا هم زه مې په ډېره ستونزو سره مخ شي موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان زما به ډېر په ستونزو کې وي نور مې وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا په دغه کسی خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی دی الله په خاطر باندې، ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولی ده. نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نسته، ښځو ته حقوق ورکوي، دې ته حقوق ورکوي، هغه ته حقوق ورکوي. دا اسلامي کشورونه دا نظر کوي، دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کېږي. په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتېرېږي. دا مسلمانۍ نه دی، یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویره سته چې داسې ووایه چې په دغه مسلمانو باندې څه حال ده. په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل. د خدای قهر به څه ورنه پدل کېږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي. نو عذاب به له اثره کمي، د یوې نه له طالب سره لاس یم، نه له بل حکومت سره لاس یم، نه له بل حکومت سره. بما دغه مسلمانی ده، دغه مې انسانیت ته، ځکه چې زه دا درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم. نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایست، دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو غدغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو، څه حال مدې جوړ اس په خیر اس. ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانان د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چوزای یو تنگسی یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قراری کې او دوی په کومکونه ورکوي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدې چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې غواړو د مارچ موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6000 5000 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب و هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلی دی چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ور ټک ټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورک شو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورک شوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یو اکازوی ورک دی چې د 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري، چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفون شمیره تماس ونیسي: 0 00 95 800 101. یعنې 0 00 3 00 95 801. یو هم سلام شمیره ده: 0 00 3 00 01. 0 00 3 03 03 1 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د مش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې: 0 00 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 00 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست نادرکه ده او د 212 کابل د قصیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه انجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اورېدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورۍ دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 1 3 0 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې دا 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 1 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 0 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 9 9 9 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 9 9 9 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریداسیال خور، اجمل خان صاحب. تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. 10 کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د حاج محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي. او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځان لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم 0005 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 4 1 6 8 0005 4 1 6 8. مننه. ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ به یاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د داس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بله نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک یې معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0005 4 1 9 2 15. شمیره ور بیا وایم 0005 4 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علال ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسوي، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر ځم یا د یو چا کر ځم یا د یو چا کر نه ځم، بس سار د کوره را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکسوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري. او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0003 1 0 0 9 3. یو وار بیا 0003 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیر مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ د نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم. 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو، دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دستر کو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگلو پانی میر پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند دگلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
امرمد تندین ناکام دے سوکما امرمد تندین ناکام دے سوکما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما خدای لگے لگے ما خام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما ستا محبت زہر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما
آزادی میلما
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د آزادی میلما منن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډېرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډېرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و، پاکستان ته تللي و د یو څه موده وری و. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کې، نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسنس فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل، بیا عمر لیسن نه فارغ شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې دپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړه لایسو مثلا اخیری چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتر دي د ژوند سهولتونه لږ بهتر دي نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول ټاډه مو راوړل کابل ته او اورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کې زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې چې سوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوی. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم غالباً شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوی. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې و او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلوده. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وم ښوونکی یم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفترنه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کې به مې بیا تر د شپې تنا وخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي کوم عکس العمل یې وینئ لیدلی مو دي؟
کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتېري ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی. نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لړکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پورې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاده لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبري وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نو مولوی صاحب کله چې ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتی نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار اروزګان او هلمند باندې نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره آشنا شولم نو ډېر دلچسپ و دا د خلکو کیسې اورېدل د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول نو بیا ما اقتصاد خو وویل مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړي هغه خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اول ماستر می پوره کړ هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات درلودل جنگي وو دا غینه څنګه راوته کوم ماډل اون دی کارت اکشن هڅه مې دا و چې د چین د ماډل او د تجربو څخه افغانستان برخمن شي بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټر ما وکړله هغه هم پوره سکالرشپ و او معاش مې زفره ته راغلی
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخفزیاتي دودی اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارام ژوند وکړم مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکن نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل یو د اروپا کې څو هیوادونو یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یې راسره قبلول زما پورې چې کوم ورور مې و نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده بیا راغلم ناروې نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زه وم او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي زه مخامخ ورته کښېنستم وزیر وزیر خارجه یم ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راټولو دا خبره زما ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو او وطن ته او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم مګر دا چې اګست 15 راغلی هرڅه له لاسه موورخل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راشي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځم، همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي. نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړو تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
فعالیت زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې لپاره ګوري، کله چې په 2009 کال کې امریکایان نور عسکر راستول، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې لپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ لپاره ځینې اقدامات وکولای شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دوی سره داسې کومک وکولای شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی لکېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوع باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړو چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړپوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري صاحب، تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ، په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوي چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
نوري صاحب، په دې شک نشته چې کله چې 2001 حمله کېږي، امریکا راځي، یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوع د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې آیا طالب باید د بن غونډې ته راسي را نه سي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي، د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم، دوی سولې ته لیواله، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سوله او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه عقده کشي کوله، او د عقدې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بېرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیوالې ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنګ د مذاکرات د لارې یو سیاسی رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په 20 کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې سیاسون افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تنه سیاسون تور کوي. اگر چې دوها کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط خدشي وعدې وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات سوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکانو نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې، د سول د لارې جنګ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کی. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو، چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیځ کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلاچ چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دلډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړی دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نه شي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره، د دې فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین مرده وتی دې څه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسې پیسېدار دی یا امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمین صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي. له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطره لري، یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟ لترخو خاطرو یا تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یو خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سلوکو موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر راغلل او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم، په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولی سم چې خپل وطن ته ولاړ سم، وړې ژوند وکړم، اولادونه مې وړې ژوند وکړي او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
اعظمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
Shabbat